السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسیګری 15 بجې شوې دي. زه انیسا اجمل وا په دې روانه خبرونه کې تاسو سره یم. په دې خبرونه کې به واره چې په شمالي وزیرستان کې د امنیتی ځواکونو لخوا د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شوې دي. په سوات کې د صحت زنانه کارمندانو د تنخواګانو نه ملایدو پر ضد احتجاج کړی دی او د بونیر شاعرانو د سالار ادبي توړنې په نامه یو ټولنه جوړه کړې ده. او دغه سې نور رپورټونه هم لرو، خو اول به د فرخندا وزیر نه خبرونه واورو.
په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو د وسوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. په هنګو کې د ځايي امن کمیټې یو مشر راضي کړي بنګش په ډزو وژل شوی پرې تحریک طالبان پاکستان منلي او روسوي نړیوال هیوادونه باید تر هغې د افغانستان ونه وځي تر څو د دغه هیواد امن نوي یقیني کړي. دا خبرونو تفصیل. په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي د امنیتی ځواکونو او وسوالو طالبانو ترمنځ د تیر دوه ورځو راهیسې نښتې روانې دي چې پکې د یوې ښځې په شمول 15 کسان وژل شوي او 12 نور جوبل دي. د مشال خبریال وایي د سکیورټي فورسز لخوا د سهار نه په میرانشاه بازار کې عملیات روان دي چې د وسلوالو په مشکوکو ځایونو بمباری هم کړی دي. پولیس وای په هنګو کې د ځايي امن کمیټې یو مشر راضي کلی بنگش پرون هغه وخت په ډزو وژل شو کله چې هغه د خپل دکان نه کور ته روان وو. د هنګو د پولیسو یو مشر مشال ریډیو ته ویلي دوی یو شمیر مشکوک وسلوال نیولې دي او پلټنې پیل کړې دي. راضي کلی بنگش د شیا ډلې سره تعلق لرلو او نن خاورو ته وسپارل شو. د هغه د وژنې پړه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پختونخوا څنګ وایس چیرمن شیر محمد خان مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې په قبایلی سیمو کې مشت وسلوال او د دوی پر ضد عملیات کونکي امنیتی ادارې دواړه د بشري حقوقو نه په سرغړاونو کې ککړ دي او زیاتوي.
د دواړو غاړو نه دا چې قول کېږي، یو طرف ته د شهرګانو طرف نه، بل طرف ته د فوج طرف نه، او دواړه چې دي نو هغې خپلو کې نه پوهېږم چې یو بل ته څومره تاوان یې رسولی دی. خو دا چې عام خلک یې ډېر زیات نه کورونو نه بې دخله که تعلیمونه نه ویسته، هسپتال نشته، روزګار نشته.
شیر محمد خان دا هم ویل چې پرون په لاهور کې د یاد کمیشن غونډه وشوه چې پکې په قبایلی سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو د ځایي ولس په ستونزو او د وسلوالو لخوا د ولس په ځپل کېدو بحث وشو. اخوا په خیبر قبایلی سیمه کې د تیرو څلورو ورځو نه د وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې د ښځو او ماشومانو د وژنې رپورټونه هم دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول با نن واشنگتن ته ځي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د بهرنیو چارو وزیر دغه سفر د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن په بلنه ترسره کوي او وایي دوی به د پنجوایې د پیښې د پلټنو په اړه هم ځان خبروي.
د پنجوایي پیخه یو دردونکې لوی غمیزه وه د افغانستان د ولس لپاره، د افغانستان د دولت لپاره، او زموږ هیله د امریکې د متحده ایالاتو څخه دا ده چې د دې پیخه په هکله باندې په چټکه توګه عمل وکړي تر څو هغه کس یا کسان چې د دې پیخې عاملین وو په شدیده سزا باندې ورسیږي.
جانان موسازی وو. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف پرون ویل چې د نیټو په مشرۍ کې ځواکونه باید تر هغې له افغانستانه ونه وځي تر څو پورې چې دا یقیني شوي نه وي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې د خپل هیواد چارې پخپله سنبالې کړي. لاروف له یو افغان ټلویژن سره په مرکه کې وویل چې د نړیوال قانون له مخې د افغانستان حکومت باید دغه توان ترلاسه کړی وي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته کولی شي په هیواد کې نظم و ضبط وساتي. ټاکل شوی ده چې د 2014 کال تر پای د نیټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه له دې هیواده ووزي او د امنیتي چارو مکمله ذمہواری افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سور صلیب د نړیوالې کمیټې مشر جیکب کالنبرګر با نن په ماسکو کې د روسي د روس د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاروف سره په کتنه کې په دې اړه چې په څه ډول کولی شي شامته بشري مرستې ورسوي خبرې وکړي. هغه وویل د حمس په سیر له محاصره شوو سیمونه د جوبل کسانو د راوستلو لپاره ضروري ده چې د ورځې دوه غنټې ډزبندي وشي. په عین حال کې پرون هم په شام کې شخړې روانې وې. په شمالي ښار الیپو کې پرون په یو موټر بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شول او ډیر شنور جوبل شوی دی. د شام د اپوزیشن د ملي امنیت شورا دا وکړي چې دغه حمله تر شا د بشار الاسد د رژیم لاس ته چغواړي په دا ډول حمله سره هم خپل خلک وژني او هم داسې وخایي چې ګواکې هوا ته د القاعده لخوا ګواښته. دغه شورا په دې اړه د نړیوالې څیړنې غوښتنه هم کړې ده. د فرانس چارواکي وایي د یهودیانو د یو سکول بهر د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو کې د درو ماشومانو په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. دغه پیښه په تولوس ښار کې نن رامنځته شوې ده او د فرانس ولسمشر نیکولس سرکوزي ویلي دا لا نشي ویل کېدی چې د نن ورځې دغه پیښه په تېره اونۍ کې د دوی د ځواکونو د وژنې سره څه تړاو لري او کنه. د سټاکهوم انټرنیشنل پیس ریسرچ په نوم یوه اداره وایي هندوستان په نړۍ کې تر ټولو زیاته وسله درآمدوي. اخوا امریکا او روس هغه هیوادونه دي چې تر ټولو زیاته وسله په نورو ملکونو خرڅه کړې ده. د سټاکهوم انټرنیشنل پیس دغه ادارې څېړنه ښایي د 2005 او 2011 په کلونو کې هند د نړۍ 10% وسله درآمد کړې چې زیاتره د روس، برتانیې او اسرائیل نه اخیستې او زیاتوي. په دغه موده کې زیاتره ایشیایي هیوادونو چې پکې شمالي کوریا، پاکستان، چین او سنگاپور شامل دي وسله درآمد کړې ده. او بل خبر دا چې میترام نه د ریپبلیکن ګوند انتخابي امیدوار کې دور تا چې په نومبر میاشت کې به د ولسمشر باراک اوباما په وړاندې مقابلې ته ودرېږي یو بل ګام وړاندې واخیست. ریپورټونه وایي چې رام نه په پوټیریکو کې په سلو کې شاوخوا 50 رای ګټلي او خپل نږدې مخالف ریک سنتورم ته ماتې ورکړې ده. رام نه د امریکا په دغه ټاپو کې بری په داسې حال ترلاسه کوي چې د راتلونکي نهه پورس په الینوی ریاست کې مهم ابتدایي انتخابات ترسره کیږي. نظر شمیرنې ښایي چې رامنې او سانتورم دواړه په دغه ریاست کې په انتخاباتو کې سره نږدې دي. دا خبرونه
دا و فرخنده وزیر چې خبرونه تاسو ته وړاندې کول. په دې خبرونه کې دا ریپورټونه لرو. په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. یو تن وایي
پرینه را سه دا بزرین باندې او دا ګولې مولې سری دي، بجلی کټ شوې دي، یار سه دا لندینه وښتې دي.
په سواد کې د صحت زنانا کارمندانو د تنخواه نه ملاویدو پر ضد احتجاج کړي دي.
تنخواګانې وسته دوه بقاعده نه دي، نه ریګولر دي، خو کله پنځم میاشتې بندې کله خوړو د سره ورکې نه نه د سره سوچ تي د دوه سره.
او د بنیر شاعرانو د سالار ادبی تړون په نامه ټولنه جوړه کړې.
خامغه ستوندې خامخه په شعر او غزل کې خلک وای نو ملګری من سبا زیاده تر ډیره خمایری شاعری کوي او قام پرستی شاعری کوي.
دغه سي نور ریپورتونه هم لرو مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو دا وخت تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د مشال ریډیو خبرونه تاسو په انټرنیټ دلاره هم اوریدئ شئ، پته دا mashalradio.com. او د خبرونه لومړی رپورت چې کوم دی هغه دا دی په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د تیر دوه ورځو راسي روان خطلوجي 15 تنه وژل شوی دي او 12 پکې ټپیان شوی دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
قبائلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کې د چارواکو په وینا د وسلوالو او سیکیورټی فورسز په مابین کې د 13 ورځو نه خطر روانې دي چې په نتیجه کې په 13 ورځو کې د یوې زنانه په ګډون 15 مړه او 12 نور ژوبل شوې دي. د شمالی وزیرستان یو اوسیدونکو عمر خان د روان صورتحال په اړه مشال ریډیو ته وایي
پرینه ده چې د بزرین باندې او د ګولې مولې شری دي لسم هم ته نه ویل کې دي او د نم هم ته نه ویل کې دي. دا غونډي سور دي تمام شپه دغه ګولې لارې بارې یو ځای په کلیا شې لګېدلې سبو ال منځ ټیم پیرې بجلی کټ شوې دي، هر څه د لندینه وښتې دي، دا په ټیپ په غا په وکړې لګېدلې دي.
د ځایي انتظامیه یو چارواکي مشال ریډیو ته وایي چې سیکیورټی فورسز لخوا د سهار نه په میرانشاه بازار کې عملیات روان دي او په یو شمیر شکمنو ټکانو باندې بمبار کوي. د دوی د وینا تر مخه د سهار وروسته میرانشاه بازار په مکمله توګه وتړل شو او نامعلوم مخ پورې ګرځمندیز لګول نیول شوی دی. د استخباراتي ادارې یو چارواکي تر مخه د شپې پر مهال د وسلوالو لخوا په سیمه کې موجود بلابلو امنیتي پوستو باندې بریدونه شوي دي. دوی وایي سکیورټي فورسز لخوا ځوابي کاروایانې روانې دي او بلابلو سیمو ته د توپو یعنی غټې او وړې ګولې ویشتلې کیږي. چې نن سهار یوه ګوله په میرانشاه بازار کې راپرېوته او درې ولسی وګړي یې ووژل او اته نور ژوبل شول. د دوی په وینا بله ګوله د میرانشاه بازار سره نږدې په یوه الګاډه کې راپرېوته چې دغلته یې څلور نور د لسم جومات شاګردان چې امتحان ته روان و ژوبل شول. د استخباراتي ادارې یو بل چارواکي د نام نه ښودلو په شرط مشال رېډیو ته وویل په دغه پیښو کې د هغې وروسته تیزي راغله. کله چې تېره ورځ د امنیتي سرتیرو قافله د میرعلي بازار سره نږدې نورک سیمه کې په دویم ځل د وسلوال برید ښکار شوه. دوی وویل دغلته د عسکرو لخوا په ځوابي ډزو کې یو وسلوال وژلې شوی دی. خو د وسلوالو لخوا تر اوسه د دې وژل شوي او د بریدونو په باب کم دریز مخې ته نه دی راغلی. د سیمې د خلکو په وینا خلک په کورونو کې ایسار دي او د فورسز لخوا په بېلابېلو ځایونو باندې د هلیکاپټرو نه شیلینګ یعنی بمباري روانه دی. ځایي خلک وایي د عسکرو کیمپونو نه د توپو ګولهباري روانه دی او حکیم خیل نورک کلي خلک چرته چې پر فوزي کپیله برید شوی و نورو سیمو ته د سر د حفاظت په غرض تللي دي. د یادونې ده چې په تېرو سو کالونو کې دا په اول ځل ده چې د سیکیورټي فورسز قافلې او امنیتي پوستې په بیا بیا د وسلوال بریدونو ښکار شوې او د سیکیورټي فورسز لخوا په دومره لویه پیمانه باندې ځوابي کاروایانې روانې دي.
اوریدونکو، په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ نښتو په اړه رپورټ تاسو اوریدو. بلخوا د پدې وروستیو کې امریکا سو واره د پاکستان نه په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو غوښتنه کړې او پاکستان رد کړی ده. د ګل پرواز، شمالي وزیرستان کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ د نښتو وجوهات څه دي؟ دا پوښتنه زموږ همکار منور شاه د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر محمد سعد پر وړاندې اېښې ده. هغه وایي
جوابی کاروائی ہم کری تھی پاکستان سے بندوں سر چیکم شمالی وزیرستان کی بھی اور افغانستان کے داخلی دلچسپی زیادہ اور پاکستان کے میدان کے اندر اخی مسئلہ نشتا تو اخی سر کو لوزنامہ مسئلہ دا قدر سے دغه سر دا نه دی اوس تحریک طالبان چې کوم دی د حکیم الله مسعود اخی دا غلط په دغه ځای کې دا رسیدو ډیره شي او نور هم دا چې کوم تنظیمونه دي چې کوم پاکستان کې جهادي تنظیمونه دي اخی هم دغه ځای نه پاکستان باقی دا هم کوي بل فشار راځي دا اخی دا غلط زنده پیدا کړی دي چې کوم چا سره لوزنامه شو دا اخی دا توان نه لري نه طاقت لري چې اخی ځان په یو بل مسله کې واچي اخی په خپل په فوج باندې حمله نه کوي خو نور څوک کوي دا اخی دا نه غواړي چې
بریگیڈیئر محمد سعد صاحب څنګه چې تاسو ویل شمالي وزیرستان کې یو شمیر داسې ډلې شته چې د دغه لوزنامو برخه نه دي، د هغوی خلاف پوځي عملیات شروع کیږي که څنګه؟
ما په خیال باندې فلحال خو چې کوم دغه دي داسې نښې نشته هغې نه سړی دا نتیجه راوباسي چې یو پوځي عملیات چې کوم دي هغه هلته شروع کېږي. ځکه له هغې نه مخکې به څه نه څه ځمکه باندې حالات تبدیلېږي، هغه ته څه کوم بټر سیری د جنګ لپاره هغه نشته. داسې دی چې دا چې کوم د رصد لارې دي هغه به پوره کېږي، لوجسټک چې کوم دي هغه به دا اضافی نفری چې کوم ده هغه به راغوستل کېږي، بل چې کوم اوشا نورې اجنسۍ دي علاقې دي هغې رخه چې کوم لار دی هغه بند وځي. زما په خیال باندې داسې څه اشاره فی الحال نشته. زما په خیال باندې دا عملیات وخت نه دی چې افغانستان کې په خبرې اترې لګیا دي کېږي، نو دلته پاکستان مدې ته ګوري چې د افغانستان سره نتیجه راوځي، هلته د خبرو سره سره نتیجه راوځي نه چې هغه خپل علاقه کې عملیات شروع کړي. زما په خیال باندې پاکستان فوج ته مفاد کې ده فی الحال نه چې هغه دغه شروع کړي دا عملیات.
بریګیډیر سعد صاحب، که دغه سیمه کې ځایي وسلوال حکومت سره د سولې لوزنامې کړي، نو بیا داسې څوک کېدای شي چې د د قابونه هم بار دي او د ځایي وسلوالو نه هم جدا خپل کارویانې کوي او حالات خرابوي؟
عربان جو بچے جو چچن جو جیسے اسلامک مومنٹ آف ازبکستان والا خلق هغه مختلف ګروپونو کې دي، دوه ګروپ کې دي، یو کم یو ګروپ را رسېدلی شي، بل علاوه تحریک طالبان والا دي، داسې چې کوم دی مختلف لفظ جهادي خو دغه پاکستان نه چې کوم جهادي تنظیمونه ډېرنه څه دي دي والته نیولي دي، خو هغه کې بیروني لاس هم کېدی شي چې هغه حالات پاکستان فوج باندې حمله وشي او هغه پاکستان رد عمل طور باندې یو څه کاروایي وکړي، هغه بیا دومره لوی پیمانې ته ورسېږي چې پاکستان مجبور شي چې هغه فوجي عملیات وکړي. نو د دې صورت کول ممکن نه دی فی الحال.
دا زمون همکار منور شاه چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د وسلوالو ډلو ترمنځ انخوتو پاړه باندې د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر صاحب نه مرکه کړې و، هغه تاسو اوریدل.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15,000 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو سپلر شي یو بل رپورټ اړختا، په ضلع هنګو کې د امن کمیټې ممبر رازق علي بنگش د وجل کې دروستو پولیسو سخت امنیتی اقدامات کړی دي. په سیمه کې هر قسمه اسلحه ګرځولو سره په ډبل سواره پابندي هم لګولې شوې ده. تیر ورځ رازق علي بنگش په وسلوال برید کې وجل شوی وو. نور حال په دې رپورټ کې.
په یو وسلوال برید کې د هنګو امن کمیټې ممبر رازق علي بنگش مړ شو. پولیسو تر مغه چې اتوار پورز هنګو خار کې مرسایکل باندې ناس دوه نسرګند وسلوالو پر رازق علي بنگش باندې هغه وخت د تماچې ډزې وکړې کله چې د خپل دکان نه کورته تللو. ډاکټرانو تر مغه چې په برید کې د زخمي کېدو وروسته رازق علي بنگش په هسپتال کې سا ورکړه. دغه پیښه د کېدو وروسته د نوموړي قاتلان په تیښته کې بریالي شول، خو پولیس وایي چې په سیمه کې ملزمان گرفتاره کولو لپاره پولیسو خپلې هڅې تیزې کړې دي. تر مخه چې په دې لړکې شپاړش مشکوک کسان هم گرفتار کړی شوي دي. د هنګو بازار تاڼې ایس ایچ او اسلام الدین په دې حق له مشال لړیو ته وویل، رازق علي بنگش د شیعه ډلې سره تعلق لرلو او نن خپل ابایي قبرستان د هنګو په پاس کلی کې خورو ته سپاري. د نوموړي په مړینه د سیمې خلکو سخت د خفګان اظهار کړی دی. سید حسین علی شاه حسینی مشال ریډیو ته وویل چې رازق علي بنگش په مرګ دو سره ترهګر غواړي چې د سیمې امن خراب کړي. بلخوا په ضلع هنګو کې دفاع یو سلسلو سلویخ نافذ کېدو سره هر قسمه اسلحه ګرځولو سره ډبل سواری باندې هم پابندي لګولې شوې ده. د هنګو پولیسو مشر چارواکي ډی پی او ډاکټر میا سید احمد مشال ریډیو ته وویل چې دغه ګام د رازق علي بنگش د مړ کېدو وروسته پولیس او انتظامی چارواکو ترمنځ د مذاکراتو پس اخیسته شوې ده.
او چونکہ دا علاقے حالات خراب ہو لو کہ ہم تو صرف تلاش تھا جسے شرط پسند پورا کوشش کی اور دا سے واقعات پر کئی نو دے دا پارا ہوں گا فوری طور ایمنٹ کا تو ان شاء اللہ ہوں گا کوشش کروں جو ڈیر خلق کو تو تکلیف ہم نہیں اور زمون چ کلا مقصد پورا شی تو ان شاء اللہ بے ہوں گا جائیں گے.
واضح ہے دیوی چکوات اور اگزو اور قرب ایجنسی سره په لگے دو بندوبست سیما ہنگو کې د دینه مخکې هم د امن کمیټه غړي پنه خشبې دي. دوه میاشتې وړاندې ډاکټر خالد نواز فاروقی په وسلوال برید کې مړ شوی وو.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم د قصد بعد ورځې راوتل ما وېڅ درک منل
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیو ده بل نه داسې ورکه
پښتني د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو مشال لډیو تاسو اور اوس بلر شو کراچی ته د کورونا چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ویلی دی کراچی کې د هدفي وجنو لړۍ بند شوې ده او د کلنګ اغستونکو په ضد نن څخه عملیات شروع کوي. بل خوا ته بیګا د خار اگرتاج په سیمه کې د یوې سیاسي ډلې درې کسان وجړي شوې دي. په دې حق لنور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورت کې.
د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک د اتوار په شپه کراچۍ هوایی اډه باندې خبریالانو سره د خبرو په موقع وویل کراچۍ کې د هدفي وجنو پیښې ختمې شوې دي، خو د بیلابیلو ډلو لخوا لا هم په ښار کې د سوداګرو څخه قلنګونه اخیستل کیږي. د کورنیو چارو مرکزی وزیر زیاته کړه چې کراچۍ ښار کې د سوداګرو څخه قلنګونه د وس څخه نه، بلکې دا د تیرو لسو پنځلسو کلونو راهیسې اخیستل کیږي. هغه ژمنه وکړه چې نن د ګل ورځې څخه به د قلنګ اخیستونکو په ضد عملیات شروع کوي.
جو ٹارگیٹ کلنگ وہ تو ختم ہوئی، بدافوری کے جو اس وقت جتنی کمپلیٹس ہیں وہ کافی ہیں.
تہدفی و جنو کم لڑائی چی روانہ وا ہغا ختم شوی دا. تخلنگ خستنی پا حقلا وس دیر شکایتون دی، پا دی حقلا دا سیاسی گوندونو دا مشرانو او دا صدر او وزیرازم تحفظات هم سیدی. قلنگ خستن کی سیاسی گوندونو شامل ندی. منگ یو سل او پنزوس قلنگ خستن کی نیولی دی چی پلٹنی تری روانی دی. کسو هم دا کورنی و چارو مرکزی وزیر رحمان ملک کراچی کی دا هدفی و جنو دا ختم دلو ویلی، خو بلی خواتا پولیس وای بیگا نا وقتا دا خار اگرتاج پسیمه که نامعلوم و وسلوالو دری کسان وجلی دی. دا کچی رابطا کمیتای ویاندوای وجل شوی دری وڑا کسان دا دوی دردلی غری دی او یاد پیخا خار که دروانو هدفی وجنو دا سلسله کڑای دا. دا یادوان والد دا چه کراچی خار که وقت پا وقت هدفی وجنی او فرقیزین خطی رامنزده کیگی چه پکی گنش میر کسان وجل کیگی. پولیس چارواکی وای چه خار که دا بدمنی رامنزده کی دلو لوی وجه دا بیلابیلو ډلو لخوا د سوداګرو څخه قلنګ اخیستنه په ځمکو قبضې سیاسي لسانی او فرقیز تعصبات دي. د خالی په ورځ هم د کراچۍ سوداګرو ښار کې د قلنګ اخیستنې او بدامنۍ په ضد احتجاج کړی وو چې له وجې یې ښار ټوله ورځ په مکمله توګه بند وو. څو میاشتې مخکې د سترې محکمې د مشر قاضي افتخار محمد چودري لخوا کراچۍ کې د بدامنۍ او قلنګ اخیستنې په ضد د سوموټو اکشن اخیستنې وروستو د ښار په بیلابیلو برخو کې د امنیتي ادارو لخوا د لټون عملیات شروع شوی وو چې له وجې یې د تیرو څو میاشتو په موده کې ښار کې د بدامنۍ پیښې کمې شوې وې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ د نړۍ رنگونو خبرونه کې اوریدل مه هېروئ.
داسې حال کې چې د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقات د سمودې راسه د کړکېچ ښکار دي. د پاکستان حکومت د نهې پرواز د کامی سلامتۍ کمیټې غونډه رابللې ده. په دې غونډه کې بعد د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو ته بیا کتنه کیږي. دا چې د پارلیمان غړي د دې غونډې نه څه تمه لري، په دې اړه د مشال لیډیو همکارې ملیحا امیرزاده د پاکستان وفاقي وزیر ارباب عالمگیر سره خبرې کړي او په سر کې یې د غونډې د اهمیت په اړه پوښتلې. درباب عالمگیر جواب داو،
زمونږ حکومت کو چکل نه راغلی دی، نو مونږ دا کوشش دی او مونږ دا غواړو چې زمونږ پالیسی آف ریکنسیلیشن ده چې څومره قوتونه په پارلیمنٹ کې موجود دي، ځکه پارلیمنٹ د دې ملک ټول نه یو اهم اداره ده او د ټول نه سپریم اداره ده. نو مونږ غواړو چې د هر یو شی دی د پارلیمنٹ انډورسمنٹ دی دې سره موجود وي. دې نه مخکې پارلیمانی یو کمیشن پرائم منسٹر سے جوړ کړو او هغه کې دې دا ټولې فیصلې کړې دي، هغه کې دې دا په دې باندې ډېر بحثونه کړي دي، په دې باندې ډېر سوچ کړی دی، اوس په دا هغې انډورسمنٹ چې دی نو پارلیمنٹ کې، او چې کله پارلیمنٹ کې چې پارلیمنٹ کې نو هغه فیصله زموږ حکومت ته منظوري. نو ځکه د دې اجلاس دې ډېر زیات اهمیت دی. مونږ امریکا سره سره تعلقات خرابول هم نه غواړو. مونږ امریکا زموږ الایم ده، خو ورسره ورسره دام ده چې مونږ د خپلو عوامو ترجمانین کوو او مونږ غواړو چې سره زموږ د ملکي زموږ عوام غواړي چې مونږ هغه فیصلو کې دا غي ده توقعات مطابق وي. او چونکې په پارلیمنٹ کې د عوامو نمائندگان موجود دي چې دې سره فیصلو کې ان شاء الله تعالی دا د ملک او د قوم د مفادو کې او د ملک او د قوم بهتره لپاره به دا فیصله کوي ان شاء الله.
په دې هونډه کې به څه شرطونه امریکایي مخامخ ښودلی شي ستاسو په فکر؟
ګورې چې د کې داسې مونږه داسې شرطونه اقل امریکې ته نه غواړو، خو مونږ غواړو چې زمونږ یو آزاد ملک دی، زمونږ د ملک زمونږ د قوم دین عزت وساتل شي، او زمونږ په مفاد کې زمونږ د قوم او زمونږ د ملک چې مفاد کې دي مونږ هغه کارونه مونږ دې پرېږدي او مونږ هغه کار کوو چې سره زمونږ د ملک او زمونږ د قوم په مفاد کې وي.
تاسو په فکر د دوی ترمنځ چې دا تعلقات دا په پس وجه باندې بیا په یو خل او روان شي، په داسې حال کې چې د سو مودې راهیسې د دوی ترمنځ تعلقات د کړکېچ ښکار دي. لارې بیرته خلاصولو لپاره
سونه پورې د لارې تعلق دی، نو لاره خو اسم چې زمونږ یو کلیم پروت دی زمونږ د وزارت، خاص طور هغه وزارت چې کوم زه هیډ کوم، نو زمونږ چې کوم روډ دی نو مونږ جی تقریبا 100 ارب مونږ ته اوسه پورې نقصان شوی دی، ځکه چې تقریبا 3 سوه 1900 کنټینر چې کوم لوی لوی کنټینر دي په دې سړک باندې روزانه د کراچۍ نه ځي، زمونږ دوه روډونه دي هغه دا استعمالي، یو کراچۍ نه ځي افغانستان ته، یو چمن لاره ده او یو د تورخم لاره ده. زمونږ سړکونه خو اسیم ډیر زیات ډیمیج شوی دی، او زمونږ حاسم یو کلیم چې تاسو په اړه باندې مونږ دې سره لګیا یو خبرې کوو چې زمونږ سړکونه ډیر زیات ډیمیج شوی دي. مهرباني وکړئ دې کې تاسو مونږ سره امداد وکړئ.
او تاسو خوشبینه یا تاسو ختم لره د دې غونډې نه
ډیر ختم لره چې تاسو کم از کم زمونږ ملک زمونږ قوم زمونږ څو سیاسي پارټي دي، په دې باندې ان شاء الله تعالی دا زمونږ د ټولو مسله ده، دا صرف د پاکستان پیپلز پارټي مسله نه ده بلکې دا ټول قوم او د ټولو پارټو مسله ده. ان شاء الله تعالی مونږ په شریکه باندې
مشال ریڈیو همکارا ملیحہ میرزادہ چې د پاکستان وفاقی وزیر ارباب عالمگیر سره یې د پاکستان د پارلیمان د آغ غونډې په اړه مرکه کړې وه چې په کوم کې به د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو په اړه به خبرې اترې کیږي.
د مشال ریڈیو د سه شنبې یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
مشال ریڈیو تا سورے اوس پلٹ شو یو بل رپورٹ اڑختا. پاکستان د دری بے درکا کوه پیماو د لټون کار ادرول دی، او وای چې د سخت یخنه او خراب موسم لوجه د بے درکا شوی کسانو ژوندۍ پاتې کېدل ډیر ګران دی. د دری کوه پیما سوکو او څنګه بے درکا شو او د اسلام آباد نه د ریاض مسخل پر رپورٹ کې
مشال ریڈیو سره خبرو کې د الفاین کلب صدر ریټایر کرنل منظور حسین اوې چې د آسترویا سره تعلق لرونکي کوغفېما ګارفرایډ ګوشل په مشرۍ کې یو شپږتنی ډلې چې پکې د پاکستان نثار حسین ستپاره هم شامل و د نړۍ یو لسم لوی غرسو کې ګیشیر بوموون ته د خطو هڅه وکړه، ولې په دوی کې درې کسان د ناروغتیا او خراب موسم د لارې د نیمې لارې نه راستانه شو. منظور حسین اوې چې باقی پاتې درې کسانو چې پکې د آسترویا ګارفرایډ ګوشل د سویټزرلینډ سارډک او د پاکستان سره تعلق لرونکي نثار حسین شامل و خپل سفر جاری وساتلو او تر نه هم مارچ پورې د کیمپ او خپل کور سره رابطه وا. منظور حسین زیاتوی
هفته یعنی کې 10 مارچ کو جب کانټیکټ نیو ته شام کو په سب کو تشویش شروع وی
پلسم مارچ د خالی پورس د دوی سره څه قسمه تماس اونه شو نو ټول ته اندېښنه شو، خو دغه وخت موسم ډیر زیات خراب وو. موږ د فوز هلیکاپټر هم راو غوخته، خو خراب موسم کې د هغه الوت ممکن نه وو، نو ځکه دغه کار د موسم خکېدو پورې وزنډولې شو. بیا چې کله موسم ښه شو په 15 مارچ موږ یو ډله ولېګله او دا هلیکاپټر چې څومره بر اتلې شو لاړو، او پایلټ او نورې ډلې خپل ښه جاج واخستو، خو دوی هیڅ نخې نښانې په نظر را نغلې.
پایلټس نه بیا اور انہوں نے جو ہماری کوپے ماتا سب نے اچھی طرح جائزہ لیا مگر کوئی ان کا سائن نظر نہیں آیا.
مشال ریڈیو چې کله د دغه بے درک شوی کوه پیماو د مرستو یا لټون په حق لا د نوموړي نه تپوسو کو، نو هغه د دې خبرې پخلی وکړو چې اوس د لټون هلې زلې او درولې شوې دي او د دې وجه یې داسې بیان کړه.
اس سے پہلے کہ اور جانے ہم رسک میں ڈالیں بہتر ہے کہ اس کو ہم ختم کر دیں.
ددی اڑان دی چمنگ د نور خلق کو جون په خطرہ کې واچو دا بخو چې دا کار و درو زکه چمنگ ته پته ده چې دې ځای کې یخنی تر د منفی 50 نه تر منفی 70 سانتی گریډ پوری وی او د واورې طوفان هم وی نو داسې کې بعد لټون کار ناممکن وو نو زکه موږ دغه کار پرې خودو او بیا په دومره اوچتوالی او یخنی کې ژوندۍ پاتې کېدل هم ګران وی.
اتنی هایټ پہ اتنے ٹیمپریچرز میں زندہ رہنا بڑا مشکل ہے.
د یادونه وردا چې گیشیر بومون د پاکستان او چین په پوله پرتا غریزي سلسله کېټو کې د غر یو سوکه ده او د دې اوچتوالی 8000 او 8 میټر دی او دا د نړۍ په 400 دنګ غرونو کې په 11 نمبر ده. د دې نوړان دی د سوکه ته اوړي کې بازي خلک رسیدلی هم دی چې پکې د پاکستان نثار حسین هم شامل دی خو ګار فرایډ ګوشل په جمی کې د دې د سر کولو هڅه کوله او د دې نوړان دی هم نوموړي داسې یو کوشش کړو خو بریالي شوی نه وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا کژدی بزه په محل وارنک
د کوچانو د ژوند انزور. کوچان څوک دی؟
کوچان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې ډېر سره نږدې دي.
کوچان څه کوي؟
موږ ودونه په لارې لارې کوو.
د کوچانو لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه
اوریدونکو مشال ریڈیو تاثر 5:30 بجے کی دن کی دی او فرخندہ وزیر اسٹوڈیو تارا رسیدلی دا نو د فرخندہ وزیر نبا د دې سات لند خبرو نو واورو.
شمالی وزیرستان کې امنیتی ځواکونو د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړی دي. په هنګو کې د ځای امن کمیټې یو مشر رازق علی بنگش په ډزو وژل شوی پرای تحریک طالبان پاکستان منلی. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن یو مشر وايي په قبالی سیمو کې وسلوال او امنیتی ځواکونه د بشری حقوقو خلاف ورزي کوي. سرسلی وايي په شام کې د جوبل کسانو سره د مرستې لپاره باید ډزبندي اعلان شي. روس وايي نړیوال هیوادونه باید تر هغې ته افغانستانه ونوځي تر څو د دغه واد امن نوی یقینی کړي. او د سٹاکهوم انټرنیشنل پیس ریسرچ په نوم اداره وایي هند په نړۍ کې تر ټولو زیاته وسله درآمد کړې او امریکا تر ټولو زیاته برآمد کړې ده.
دا فرخنده وزیر چې لند خبرونه تاسو ته وړاندې کول او اوس په اسلام آباد کې د سراج زهیر نورو چې د پاکستانی ورځپاڼو د اداریو غټ کې سي دي.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپلې اداریو کې دا موضوعات راغستې دي. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری د پارلیمان مشترکه غونډې ته مسلسل 5 خطاب د پاکستان د جمهوریت تاریخ یو لویه کارنامه ده، ځکه چې د دې نه وړاندې د پاکستان په تاریخ کې چرته هم جمهوري حکومت خپل موده نه ده پوره کړې. ادارې لیکي ولی که بل خوا ته صدر آصف علي زرداری دې خطاب ته وکتل شي نو دې کې هیڅ هغه څیز په نظر را نغې کوم چې په دې خطاب کې پکار وو. ادارې لیکي چې د دې خطاب مقصد دا وی چې صدر د تیر شوی کال جاج واخلي او د راتلونکي کال لپاره کړنلاره جوړ کړي. ادارې لیکي چې تیر څلور کلونو کې د حکومت کارکردګي ډېر کمزوري پاتې شوې ده او کچري دوی د دې کارکردګي په بنیاد باندې راتلونکو ټول ټاکنو کې ولسلا ورغلا نو ناکامۍ سره به مخ شي. ادارې اخیری کې لیکي چې د ټول ټاکنو وړاندې حکومت له دولس په کشالو باندې پاملرنه ورکول پکار ده. نو باید چې د ټول ټاکنو وړاندې حکومت د ولس په کشالو باندې خصوصی پاملرنه ورکړي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې بد امنیتی حالات له وجې یو شمېر خلک نور ملکونو کې پناه اخلي او یو وخت وو چې پاکستان افغان کډوالو ته پناه ورکوله او د ملګری ملتونو د کډوالو د ادارې UNHCR د وینا تر مخه پاکستان ټول نړۍ کې پاول نمبر وو، خو نن د دې هیواد خلکو سره د خپل سر فکر دی. ادارې د برتانیې د امیګریشن محکمې په حواله لیکي چې کال 2011 کې یوازې د پاکستان نه 2011 کسانو د سیاسي پناه درخواست ورکړې دي، کوم چې د افغانستان د خلکو نه نیم په نیمه زیات او د ایشیا ټول شمیرې نه هم زیات وو. ادارې په وړاندې وایي چې دې خلکو کې اوس ډاکټران، صحافیان او دغه رنګ نور هنرمندان هم شامل دي، ځکه چې دوی ته په خپل هیواد کې خطر دی. ادارې لیکي چې باید چې حکومت د دې لپاره ګامونه پورته کړي د کومې لپاره چې ضروري ده چې یو ملک کې استحکام وي، د اقلیت د حقونو آگاهي پیدا کړي شي، پولیسو کې سیاسي اثر رسوخ ختم کړي شي
هر چاته انصاف ورکول یقیني کړي او ولست تعلیم او پوها ورکړي شي غني داش میره با اورس پورس زیاتیږي
جنگ ورس پڼ خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک داوه کړی دا چې کراچي کې به د قلنګ اغستو مسله په سلو پنځو ورځو کې هوار کړي شي اداري لیکي چې خدای دې وکړي چې رحمان ملک خپل دا داوه پر اختیا کړي او دارنګ د کراچي کاروباریان او صنعتکاران د قلنګ ورکولو د دې عذاب نه خلاص شي اداري لیکي چې دا هیڅ ګران نه ده ځکه چې حکومت کوه هوټل نو په دې مسله باندې قابو موندې شي خو د بده مرغه حکومت د زړه نه یو مسله حل کول نه غواړي اداري اخیری کې لیکي چې د حکومت ذمہوار غړو په شمول رحمان ملک ته خه معلومه ده چې د قلنګ اغستونکو جړلې کوم کوم ځای نه راغځېدلې دي نو تر سوچي د دې ناصر یو یو جړل ختم نه کړې شي د کراچي تاجران د دې عذاب نه نشي خلاصې دي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
gulfnews.com ویب پانی د اولس مشر آصف علی زرداری په روسته پارلیمانی وینا او د هغه په حکومتدارې مقاله خبره کړې بلخوا انټرپرایز سرویسز ادارې په خپل یو ریپورت کې ویلي په خیبر پختونخوا کې حالات خوشوي او سندرغاړي ځان خوندي احساسوي د دې دواړو مقالو غټ کې له اسرار علم ممن نورو
گلپ نیوز ڈاٹ کام وی پانی یو مقاله خبر کړی چې په کې راغلی دی د پاکستان زیاتره سیاسي مشرانو 13 اونۍ د اولس مشر آصف علی زرداری لخوا پارلیمان ته په وینا باندې په بحث کولو تیر کړه ځنې سیاستوال دا یو تاریخي لمحه بلی او وایي چې په پنځم ځل د یو جمهوری صدر لخوا پارلیمان ته وینا په جمهوریت کې د پرمختګ ثبوت دی د پیپلز ګوند لپاره دا یو لوی خبره ده چې زرداری لومړی صدر دی چې د پاکستان پارلیمان ته یې په پنځم وار وینا کړي او دارنګ یو هیواد چرته چې فوجي حکمرانی هم پاتې شوی هلته کې د یو جمهوری حکومت پنځه کاله پوره کول ګران کار دی په مقاله کې راغلی دی زرداری چې منتخب صدر دی په پنځم وار یې پارلیمان ته وینا وکړه خو نوموړي په دې اړه ډېر څه ونه ویل چې د په مشرۍ دغه اولسي حکومت څه تګلاره خپله کړې مقاله لیکونکي زیاتوي دا مهال د پاکستان اقتصاد ډېر زیات خراب دی همداراز د ولسمشر آصف علی زرداری دغه وینا د نوموړي د ناکامۍ پټنه کړه چې هغه د ادارو پابند نه دی حکومت بار بار د سپریم کورټ د حکم رد کړي چې د زرداری پر ضد د کیس اوریدنې لپاره د سویزرلند چارواکو ته خط ولیکي په مقاله کې وړاندې راغلي دي په تیرو څو کلونو کې د پاکستان زیاتره ولس اقتصادي بحران ډېر زیات ځپلې دی حکومت په قرضو ملک چلوي د دې تر څنګه په هیواد کې د بجلی او ګیس هم بحران دی او دارنګ حکومت دې حد ته رسېدلې چې د هیواد ولس نور یوازې په تشو خبرو نشي مطمئن کول خود حکومت یوازنی کارنامه دا ده چې په امنیت ټینګ ساتلو کې یې تر څه حدا پرمختګ کړی ځکه چې کله موجوده حکومت په واک کې راغلی نو هغه وخت به ډېرې زیاتې بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه کېدل خو اوس په کې تر ډېره حده کمې راغلی بلخوا د انټرپرایز سرویسز ادارې لخوا په خپره شوي یو رپورټ کې راغلی دی په خیبر پختونخوا صوبه کې حالات بدل شوي دي او د ګلپاڼې په شان سندرغاړي خوشاله دي چې موجوده صوبایي حکومت د ترګرۍ پر ضد ولاړ دی او دا رنګ د نورو کلتوري پروګرامونو په ګډون د سندرو پروګرامونه ترتیبوي ګلپاڼه چې د پښتو ژبې یو ځوانه سندرغاړي ده وایي هغه نه یوازې له موسیقي څخه خوند اخلي بلکې د دې په وسیله د خپل کورنۍ لپاره پیسې هم ګټي دغه خو غږې او ښکلې سندرغاړي وایي څوک هم خلک د موسیقۍ له اورېدو څخه نشي منې کولی په مقاله کې راغلي دي کله چې د 2002 کال نه تر 2008 کال پورې په خیبر پښتونخوا کې د متحد مجلس عمل حکومت وو نو په هغه وخت کې چا د کلتوري پروګرامونو تنظیمولو سوچ هم نشو کولی خو اوس حالات ډېر زیات ښه شوي دي
د روسپانا واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې راغلی دی افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې نور د امریکایان پوزیان د دوی لپاره جنگ نه کوي مقاله لیکونکي وایي حامد کرزی لخوا دا سرګندونې ځکه مخې ته راغلي چې هغه یو نرم مزاجه او امن خوښونکی انسان دی او د هغه په جنگي عملیاتو کې هیڅ دلچسپي نشته تر دې پورې چې هغه د یو طالب د وژنې خبر هم نه دی نه هم نه اورېدل غواړي د دې مقالې نور غټ کې له اسرار علم ممن نورو
د ورسپانې واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې راغلی دی د لسیزو راهیسې امریکایي فوجیانو د ولسمشر حامد کرزی د دفاع لپاره جنگ کړی او ځانونه یې قربان کړی دي خو د تیر زیارت په ورځو افغان ولسمشر حامد کرزی غوښتنه وکړه چې دغه امریکایي فوجیان دې د ده لپاره نور جنگ نه کوي حامد کرزی په خپل یو بیان کې ویلي وو افغانستان اوس د جوګه دی چې په بشپړه توګه خپلې امنیتي ذمہواري پر غاړه واخلي د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې راغلی دی د ولسمشر حامد کرزی لخوا دا څرګندونې د امریکایي پوځ د کمزوریو له وجې رامخته شوي او دارنګ ترڅنګ تیره اونۍ په یو امریکایي پوځي په کندهار ولایت کې د شپاړس افغان ولسي وګړو د وژنې تور ولګېدو. مکالیکونکي وایي هغه په تیره میاشت کې د ولسمشر حامد کرزي د پخوانیو او موجوده سلاکارانو سره په دې اړه خبرې وکړې چې حامد کرزي په افغانستان کې د امریکا موجودګۍ ته په کوم نظر ګوري. نو هغه ورته وویل چې د حامد کرزي شخصي او سیاسي فکرونه په بنیادي توګه د امریکا د نظر زد شوي دي. حامد کرزي چې د کلن په دویم ځل ولسمشر جوړ شوی نو هغه په دې عقیده دی چې د طالبانو پر ضد جنگ لړکې امریکایي پوځیان د حل پر ځای نورې ستونزې پیدا کوي. همداراز په یو ویډیو کې د امریکایي پوځیانو لخوا د طالبانو د مړو بهرومتي خودل، د اسلامي نسخو سوځول او په وروستۍ کې د کندهار پیښه دا هغه ثبوتونه دي چې د حامد کرزي دا موقف یې لا نور قوي کړی چې د امریکا لخوا د اورپکیتوب ضد ستراتیژي ګټوره نه ده. حامد کرزي غوښتنه کوي چې ناټو پوځیان د لکلو او بانډو څخه ووځي، د شپې پر مهال د ځانګړي عملیات او په کورونو چاپې وهل ودرول شي او حراستي مرکزونه د افغان حکومت ته حواله کړي شي. مقاله کې وړاندې راغلي د امریکا او ولسمشر حامد کرزي ترمنځ اختلافات په 2009 کال کې د حامد کرزي لخوا د دویم ځل لپاره د صدرتي کمپین دوران لا نور زیات شو. یو چارواکی وایي حامد کرزي تر دې حده پورې مطمئن شوی و چې امریکا د هغه پر ضد په ولسمشر انتخاباتو کې کمپین شروع کړي. د ولسمشر ماڼۍ یو پخوانی چارواکی وایي حامد کرزي فیصله وکړه چې هغه به امریکایانو ته سخت وخت ورکوي او دارنګ هغوی پریکړه وکړه چې یو څو مسلې به راپورته کوي، لکه د ولسي وګړو وژنه، حراستي مرکزونه او د شپې پر مهال چاپې وهل. په مقاله کې راغلي دي څه موده وړاندې امریکایي چارواکو دا خبره ومنله چې د پولي هغه غاړه په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پټنځایونه دي. ولسمشر کرزي او نور افغان حکومتي چارواکي هم په دې خبره مطمئن شو، خو چې کله امریکایي چارواکو د دغه پټنځایونو د ختمولو او دارنګ د ترګرۍ د جړو له منځه وړلو لپاره د جنگ کولو څخه انکار وکړو، نو د افغان ولسمشر په ګډون یو شمېر چارواکو په امریکا شک وکړو چې دوی د اوږد وخت لپاره په سیمه کې پاتې کېدل غواړي. په مقاله کې راغلي دي د حامد کرزي سلاکار وایي چې حامد کرزي یو نرم مزاجه او امن خوښوونکی انسان دی او د هغه په پوځي عملیاتو کې هیڅ قسمه دلچسپي نشته او دارنګ یو شمېر د مرګ د سزاګانو پریکړې د ولسمشر کرزي د لاسلیک انتظار کوي او تر دې پورې چې هغه د یو طالب د وژنې خبر هم نه اورېدل غواړي. د مقالکونکي په خبره کېدای شي چې هغه دا سوچ کوي چې طالب هم یو افغان وګړی دی. همداراز کله چې په 2010 کال کې د حامد کرزي څخه پوښتنه وشوه چې هغه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو په اړه څه نظر لري، نو هغه په ځواب کې وویل چې هغه ټوپکې او جازونه نه خوښوي. په مقاله کې راغلی دي د کلونو راهیسې افغانان حامد کرزي ته ورځي چې امریکایانو د هغوی بچي وژل او دارنګ ذمواري یې په کرزي اچوي. دغه رنګ د کرزي د ماڼۍ یو چارواکی وایي کرزي دا مهال د خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې ترمنځ ګیر دی، خو افغان ولس دا خبره نه مني.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ری د مشال ریډیو خبرونه تاسو له انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شئ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې. اوس په یو ریپورت اړختلر شو د وسلوال شخړې په اړه د ملګرو ملتونو چارټر وایي چې په هر وسلواله شخړه کې ښکلې ډلې باید د ولسي وګړو خوندي کول په پام کې وساتي. آیا په قبایلي سیمو کې په روانه شخړه کې د ولس خیال ساتل کیږي او کنه؟ راځئ چې د دې پوښتنې ځواب د مجید بابر په ریپورت کې واورو.
د وسلبند شخړې یا آرمډ کنفلیکټ په اړه د ملګرو ملتونو چارټر وایي چې په وسلبند شخړه کې ښکېلو ډلو او امنیتي ادارو له پکار دي چې د عامو خلکو، دغو ناروغو یا زخمي پوځیانو، د روغتیا او درملنې کارکونکو او مذهبي مشرانو که د هر یو مذهب سره تعلق لري د خوندي کولو هر ممکن خیال وساتلی شي او امنیتي ادارې چې کله هم خپل مخالف وسلوال په نښه کوي نو باید داسې وسلې وکاروي چې نښه یې هم مخالف وي نه کې عام خلک. په خیبر قبایلي سیمه کې د تیرې یوې اونۍ د وسلوالو په ضد د روانو پوځي عملیاتو په اړه ځایي ولس وای
اختیار بادشاہ افریدی بڑے سمے تعلق ته جو نکمه چې تیر درې ورځې وشه په درې ورځو کې چې کوم بدول په بوډا تفصیلی کراون دی په سپا کوم کې ډیر زیات خلک پکې مړ شوی دی او بل په کې افسوس خبره دا او چې غلا شونه وسمل ته پروت دی په لارو کوڅو کې او فورسز ولا خل دی اجازه خلکو له نویر کوي چې له شونه او چت کې ولا شونه د فن کفن تنظیم شي. دوه نمبر خبره دا به کې چې اپریشن صاحب سه ماټر ګولی ولي چې ماټر ګولو کې په درې ورځو کې تقریبا 14-15 شپوره پورې مشمون زنه نمړ شوی دی.
په قبایلی سیمو کې د ای ولس په ځپل کېدو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پښتونخوا د سانګي وایس چیرمن شیر محمد خان وایي چې په وسلبند شخړه کې ښکېلې دواړه غاړې د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي.
د دواړو غاړو نه دا څه قول کیږي، یو طرف ته د شهرګان طرف نه بل طرف ته د فوج طرف نه، او دواړه چې دي نو هغه پدو کې نه پوهیږم چې یو بل ته څومره تاوان رسول دی. خدای چې عام خلک ډېر زیات کورونا نه بے دخل تعلیم نہیں ہوئی تھا اسپتال نہیں تھا روزگار نہیں تھا اور پل کور کے مطلب جی حقیقت سے وہ بد جنتے رہی دادا انسانی حقوق نے جزا ہوئے ہم شدہ ہوتا دنا اور سرم سکتا سکار نہ کلے کہتا جزا مگلے خلق و سرکی
دو پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی و ولس مشر آصف زرداری پا بیا بیا ویلی دی چی پا دغه هیواد کی پارلیمان یو سپریم ادارہ دا دا چی پا قبائلی سیمو کی کم پوزی عملیات کی گی آیا دا حقی پاڑا دا قبائلی سیمو نا پارلیمانی غڑی پا اعتماد کی اخستل کی گی او کنا پا پارلیمان کی د قبائلی غړو مشر منیر اورکزای وای
مزرغه د پدیمون غړو د قبائل او د بریو اپریشن مشوره هم اخلي او دا بار بار د کیو یی د دوسته اپریشن کوي اول غو ټول قبائل سره کینه خبره کوي کني خصوصي توګه باندې دی هغه د کی د منډګور سره خو خو مخو مشوره کوي هغه مشوره به ضرور کړم دي او د اپریشن او د څومره عملیات په فټه کې دی په فټه نه لوي هغه دی مینو من دغه سره منتخب نمندګانو سره اوسه پولیسټ ته هم مشوره نه شي.
د ملګرو ملتونو یاد شوی چارټر وای چې په وسلبند شخړه کې داسې وسلې یا چاودیدونکو توکي کارول چې د خپل هدف نه پرته ولسی ودانو او شتمنو ته زیان رسوي د یاد شوی چارټر خلاف ورزی ده.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کې لیکوال ډیوډ اګنیشیس لیکي په ابډاباد کې د اوسامه بن لادن د ودانې نه ترلاسه شوی په اته سلویختو پاڼو مشتمل دستاویزونه د امریکایي مشرانو د وجلو پلان ښکاره کولو نه علاوه دا هم څرګندوي چې د اوسامه بن لادن څه سوچ وو او په ذهن کې څه وو. د مقالې غټ ټکی د ملیحا امیرزاده نه اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکوال ډیوډ اګنیشیس لیکي هغه دستاویزونه چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د ودانې نه ترلاسه شوي او د اوباما انتظامیه ورته ښودلي دا ښکاره کوي چې د اسامه په مغزو کې څه او د خپل مرګ نه وړاندې د نړۍ د راتلونکي په اړه څه فکر لرلو. لیکوال اسامه بن لادن په اړه لیکي چې په پټاباد کې په یوې ودانې کې پټ وو چې هغه هلته نه د ترهګرو ډله د چلولو کوشش کو او زیاتوي ترلاسه شوې پاڼې ښکاره کوي. نه یوازې دا چې اسامه بن لادن د خپلو ملګرو په وژنه غمجن وو بلکې دا یې محسوسه کړې وه چې خپله یې غورځ اوس هغه شانتې نه دی پاتې. په ورځپاڼه کې لیکل شوي هغه په یو داسې محدود دنیا کې ژوند تېرو چې امریکایي ځواکونه د اوسامه او د هغه د ملګرو په لټه کې وو او پر دوی یې بې ترسه حملې کولې او ډلې ته خپل پیغامونه له یو بل سره په شریکولو کې مشکلات وو. ډیوډ اګنیشیس لیکي بن لادن د خپل نیټورک بچ کولو لپاره دا مهم ګڼله چې د وزیرستان نه ملګري مشران وزي. دغه حکم هغه خپل مهم کمانډر اتیا عبدالرحمن ته ورکړو چې په دغه دستاویز کې ذکر شوی. د لیکوال په خبره د دغه دستاویز نښکاري اوسامه د دې امکان په اړه فکر کو چې القاعده په خپل جهادي مشن کې ناکامه شوې ده. لیکوال لیکي په دستاویز کې د القاعده مشر د 11 ستمبر کال 2001 د پیښې وروسته د خپل شان رس یادوي او د خپل پلویانو غلطیانو ته په اشاره کولو سره وایي چې په عراق او نورو هیوادونو کې مسلمانان وژني. د بن لادن په فکر د هغه د غورځنګ لپاره دا د نقصان خبره وه چې د دې بریدونو د ودرولو او د دې پر ځای په غیر اسلامي هیوادونو لکه جنوبي کوریا کې امریکایي مفادات نه ښکولو مشوره یې ورکوله. په ورځپاڼه کې لیکل شوی بن لادن خپلو پلویانو ته په محتاط اوسېدلو زور اچو چې د دوی درک معلوم نشي او د ایرانی وګړو په اړه هم خبرداري ورکړو چې د باور کولو وړ نه دي او د مخبری پټې آلې د دوی پر ضد استعمالول شي. لیکوال لیکي هغه اتیا عبدالرحمن ته دا حکم ورکړو چې لس کسان دې د هوایي چلند مطالعه وکړي او د مشن لپاره دې په زړورتوب عملیات وکړي او په اخیره کې د خپل زوی حمزه ذکر کولو سره وایي چې دې خواهش لري زوی یې په قطر کې مذهبي عالم شي چې د جهاد په اړه پیدا شوې غلط فهمي ختمه کړي. د لیکوال په خبره د اوسامه دا خبره دا تاثر ورکوي چې دا یې محسوسه کړې وه اخیری وخت نیستې دی او زوی به یې بدنامي له منځه یوسي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
پېښور کلیوالي سیمې لنډي اخون احمد کې د خلکو د وینا تر مخه د قریبا 100,000 خلکو لپاره یو میډل او یو د جینکو پرایمري سکول دی چې پکې د استادانو د کمین علاوه سهولتونه هم نشته. په دې حقله د پېښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ.
دا پیښور رنگ روډ نخکته د پښتخره سیمې سره نږدې د لنډي اخون احمد سیمې اوسیدونکو وایي چې موجوده د ساينس ټکنالوژي او د تعلیم په نوې دور کې هم د دوی د خوشاله لسو زرو آبادی لپاره د تعلیم سہولت تنش برابر دی. په سیمه کې د هلکانو یو مډل سکول، یو د جنکو پرایمري او د اتو کالو راسه جوړ کړی شوی د سکول په نوم یو خالی ودانې ده چې پکې خلکو غنم کرلی دي. لنډي اخون احمد د یوازنی مډل سکول کې درش ټوکلنه استاذي کوونکی د سکول مشر استاد اسد الله په سیمه کې د تعلیمي ستونزو په باندې مشال لیډو ته صدارنګ وایي.
غربت په وجه باندې ماشومان چې دې ځای نه فارغ شي نو اکثر هغوی صدر ته نشي تللی، دانه لرې هم نشي تللی، ځکه چې د دې ځای ماحول داسې دی چې لکه نږدې سکول په کار دی که نه هغوی لرې تللی نشي، بل های سکول نشته دلته نږدې. ډېر کم خلک داسې وي چې هغوی لاړ شي او هغوی مخکې خپل ایجوکیشن چې کوم دی هغه جاري وساتلی شي.
د سیمې یو اوسېدونکی شاهد خلیل غوښتنه کوي چې د دوی زلمو دپاره دی د تعلیم سهولت زر تر زره ورکړي شي.
د سکول داسې جوړ کړی دی چې سسټم شته، نه پیسه بورډ شته، نه چرته سړک جوړ کړی دی، نه چرته ولا بجلی راوستې ده، خو اسې دیوالونه او برنډې او کوټې جوړې کړې دي. نامه پې د اسکولې خې ده، سپکې غنم کرلې شوې دي، سپکې بوس موس پراته دي. ماشومانو ته ډېره مسله ده، یو چې د رنګ روډ نه اوړي نو زیات نه زیات حادثات ډېر جوړېږي. یو اسکول کم دی، هغه د هلکانو اتر اتمه دی، زموږ ماشومان ټول چې اتم پاس کی بیا د سبق زړې نه کیږي.
دغه مډل سکول کې سبق ترلاسه کوونکي ماشومان وایي چې دوی خو سبق سره ډېر مینه لري، خو له نه دوی ته د مخکې تعلیم دپاره سکول شته او نه سہولت شته.
زما نه نوم دی اته کال وشو چې د سکول بند دی، پنځمه پورې مو ویلو بس نور هکې دغه مو نه کو، نو بس مخکې سکولونه هم داسې دلته نشته دی، نو چرته به ورپسې تلو.
زه درېیم کلاس کې سبق وایم. زما نوم دی حسین. سکول هم ته راته مارئ، راته ترلاسمه کوي، دلته راته یو لټرین جوړ کړي.
دې لړ کې چې کله مونږ په پېښور کې د تعلیم د محکمې د چارواکو نه پوښتنه وکړه، نو د تعلیم د سیکرټري یو مرستیال نورعالم خان په دې هکله مشال لیډو ته وویل چې دوی ته خو د دغه سکول یا د دې د ستونزو علم نشته، خو له دوی د درخواست وکړي نو غور به پې وکړي شي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا غربت له وجې دوی په ښه سکولونو کې یا مخکې سبق نشي ویلې، او دا چې دوی کې د صلاحیتونو هیڅ کمی نشته، خو دوی ته د حکومت اسانتیاګانې ورکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوږو اوریدونکو، زه هارون باچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن نه خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې باورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
د سوات ضلع په سلګونو د صحت سنانا کارمندانو د تیر میاشتو راسی د تنخواه نه ملاوېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده او ویلي دي که چېرې دوی ته تنخواګانې ورنه کړې شوې نو دوی به د خپلو څوکو څخه لاس پورته کړي. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
دغه لاریون په سونو خزینه د صحت کاروندانو د سیدو شریف کالج کالونۍ نه تر سوات پریس کلب مکانه باغ پورې وکړو. دغه زنانو لاسونو کې بینرې راغستې وې چې پرې تنخواګانې په وخت ورکولو غوښتنې کړې شوې وې. دوی د حکومت خیبر پښتونخوا په ضد نارې هم ولګولې. دغه کې شاملې یوې زنانه وویل چې موږ ډېر په سختو حالاتو کې کار کړی دی، ولې بیا هم موږ ته زموږ حق نه ملاوېږي؟
جی زه به نوم کلسم دی، زه بی ایچ یو چونګۍ سپروایزر یم. هیلتھ ورکر چې دی اوس د این آئی ڈی چې دا یا په خرابو حالاتو کې چې هیلتھ ورکر کم خپل خدمات سرانجام کړی دی ټولو ته پته ده خخ کار ده. یو سیلاب راغی پای کې دوه خراب حالات را لر پای کې هیلتھ ورکر سیده خپل ډیوټي خبا قاعدگی سره کړی ده. تنخواګانې وست دو با قاعده نه دی، نه ریګولر دی، خو کله پنځم میاشتې بندې کله خوړو د سره ورکې نه نه سره سوچ تی دو سره د حکومت سره چې دی هیلتھ ورکر د دو بس جوړی ده تنخوا خو یوازې یو جنې نه خوري.
احتجاج کې شامل یو شبیر خزینه د سیادت کاروندان ویل چې د تنخواګانو نه ملاوېدو لوجې دوی کورنۍ په قرض او اغستو مجبور دي او ماشومان د سکولونو څخه وستل دي او کار پرې کوي.
زماری بچین نوم دی، جی زمونږ سوال لس کال د دینو کرے کی وشو
مونږ ته پدې کې هیڅ صدقه میلاو نشو لګه زمونږ خزل دا زمونږ د خصوات خزې چې دیو دی نو کرے ته چرته کې هم تنک دینه راوځي خو زمونږ د خپل غریبوالي نه راوتی زمونږ بچی پس پبلک سکولونو کې سبقونه وای هغه مونږ د پبلک سکولونو نه راوېسو پدې وجه باندې چې مونږ ته تنخواه ټایم په ټایم نه میلاویږي مونږ احتجاج وکړو احتجاج لپاره مونږ ته د دوو یا دریو میاشتو تنخواه لیشي او نور راته نه میلاویږي دا به مونږ هر ورځ په تنخواه پسې راوځو مونږ به هړتال کوو مونږ ته به الوت به دوو دریو میاشتو تنخواه میلاویږي
چې کله د خیبر پختونخوا خزینه صحت کاروندانو مرکزی دفتر پیښور څخه رابطه وکړه نو دغه دفتر مشر ډاکټر احسان ترابی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
دا پی ایچ ڈی پی پروجیکټ دی او په دې کې د اوسه پورې دوی ته مونږ د 425 میلیون روپۍ مونږ ته ګورمنټ راکړي او په هغه کې د نومبر دسمبر جنوري او فبروري لکه ټولې تنخواګانې مونږ دوی ته لیږلې دي او دوی هسې یو بانه غواړي دوی بانه دا ریګولرایزیشن کېږي نه او دوی کله یو بانه وکړي کله بل بانه وکړي نو لکه د دوی دا هرتال چې کوم دی دا په حق باندې نه دی
د سواد دغه خزینه د صحت کاروندانو غوښتنه دا هم ده چې د دوی څوکۍ دې مستقل کړی شي او باقاعده هر میاشتې دوی ته تنخواګانې ورکوي ګنی دوی به د خپلو څوکو څخه لاس پورته کړي او د پولیو ساسکو ورکولو مهم کې به هم برخه نه اخلي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویبس یا منځنۍ صفحه 521
په لنډو صفو یا شارټ ویبس 2113 14500 او 15500 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري اوس با یو بل رپورټ طرف ته لړ شو د بونیر د سیمې د شاعرانو تنظیم سالار پښتو ادبي تړون د غړو په وینا په خرابو حالاتو کې د هغې دفتر او لایبرری ته زیان رسېدلی وو هغې وایي بد امنۍ د هغې د تړون غړي سیوا کړل ځکه وړاندې به یې د ښایستونو شاعري کوله او دا ساتې کلام کې د ښو او بد د پیژندګلو پیغام هم شته په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې
د ضلع بونیر د شاعرانو د تنظیم سالار پښتو ادبي تړون د غړو په وینا په خرابو حالاتو کې د هغوی دفتر او لایبرری ته هم زیان رسیدلې و د تحصیل سالارزۍ په سیمه جوړ بازار کې جوړ د تنظیم دفتر کې ناست تړون صدر رحیم شاه رحیم وویل
شاعري د زمان او د مکان نه خالی نه وي خامخا سنه سرنګ لري او دغسې د دیش خړو نرستو د شاعرانو کلام کې مطلب د انقلابیت راځي خامخا او مطلب د قام غا ستون دی غا خامخا په شعر او غزل کې خلک وای نو ملګری نن سبا زیاده تر ډیره خمایري شاعري کوي او قام پرستی شاعري کوي او د خپل قام او د ولس چې کوم ستون دی نو هغه د خپل شعر په ژبه باندې وای
سالار پښتو ادبي تړون نه صرف شاعرانو بلکه هر هغه تن ته د غړیتوب موقع ورکړي چې کلتوري هنر ورسره وي همدا سی یو تن چې په لاسونو لوی لوی عکسونه جوړوي اقبال محسن نومیږي او هغه وای شاعر او آرټیست یو سوچ خوندان دي
زه دا وایم چې یو شاعر چې دی هغه د پل هنګل نه د قلم په ذریعہ د کتاب په ذریعہ باندې خپل میسج هغه پیغام خلکو ته رسوي یو آرټیست چې دی هغه قلم یو تصویر جوړ کې پایي هغه یو عکاسي وو کینو زما په خیال هغه د ټولو ژبو تړون زکه د عکاسي زکه د چا مونږ یو عربي ته وخیو یو انګریزي وخیو یو پښتون دی وخیو نو هغه ډایرکټ پیژني شعر شاعري او پینټینګز دا د یو مزي لړۍ دی یعنی مطلب کړی دی نو د دینه د وی خبرې نوم انکار نشي کېدی خو پینټینګ چې دی د ټولو دنیا ژبه ده زکه چې هغه سره پاسا نه پیژندل شي
د تړون غړي او خزانچی اعظم بونیر ویل هغوی ټول تنظیم په خپل خرچه چلوي خو خوشاله دي چې په بونیر کې صرف د هغوی د ادبي تړون ځانګړی دفتر شته دي
د پنګ په دغه باندې تقریبا چې هیڅ نشته زمونږ سره کو ماهانه بچت کیږي کو 500 روپۍ بچت پوښی نه چي سو لګي نو هغه مونږ بیا د جبون نه راټولو میاشتنه پیس را غونډو پکا سو یو تن باندې 100 روپۍ دغه کو پاره کې کم ملګری ستاقت نه لري او غریبانان دي نو هغه ته مافي لګا
او یو بل شاعر عبدالقادر قادر اول هر څوک خراب ورځ راغلی وي خو د امن او پرمختګ په لور د هغوی ډیر ملګری سرګن شول ځکه چې وړاندې شاعران ښکار نه وو او دا سات ډیر ځوانان راضي او کلام هم د ترقۍ په اړه لیکلی دي
او خلک په خلک چرته لوټي د بل چا په نوم دلته خو خلک لوټي د الله په نوم او زسه د مینې محبت ته نوم منکر نه یم خو دلته مجنون هم غرس پل کړي د لیلا په نوم او تر هغې ګرانه د منزل ته رسېدل زموږ چې ته زما په نامه مړ نه شي زستا په نوم
د سالار پښتو ادبي تړون د غړو په وینا هغوی به کوشش کوي چې د بونیر ټول شاعران یو ځای کړي او د شعر و ادب دا کاروان
په مخه بوزي.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په پاوکم دوه بجو،
د کرخی په غاړه
په و منټه د پاسه دوه بجو،
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو،
تاتره
په 23 منټه کم پنځو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ، د مشال ریډیو خپرونې تاسو د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زمونږ پته ده www.mashalradio.com. او دا وخت چې دی نو د خپرونې اخیری شیبو ته را رسیدلی یو، او فرخنده وزیر هم سټوډیو ته را رسیدلې ده. نو دا غینه بلند خبرونه واورو.
په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. په هنګو کې د ځای امن کمیټې یو مشر رازی کلی بنگش په ډز وجل شوی پړی تحریک طالبان پاکستان منلی. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو مشر وایي په قبایلي سیمو کې وسلوال او امنیتي ځواکونه د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي. سرسلی وایي په شام کې د جوبل کسانو د مرستې لپاره باید ډزبندي اعلان شي. روس وایي نړیوال هیوادونه باید تر هغې د افغانستان ونوځي تر څو د دغه هیواد امن نوي نکړې. او د سٹاک هوم انټرنیشنل پیس ریسرچ په نوم اداره وایي هند په نړۍ کې تر ټولو زیاته وسله درآمد کړې او امریکا تر ټولو زیاته برآمد کړې ده.
اور دن کو داوا فرخنده وزیر اچلن خبرونه تاسو ته وړاندې کول. هم دې سره زمونږ نننې نه ساته خبرونه سرته ورسیده. هله کوم چې تاسو به خوښی شوي وي تاسو د مخامې د شپږ بجو نه وروسته د ډیوا ریډیو خبرونه هم په دې سپو اورې دي شه. سبا به یو وار بیا تاسو په خدمت کې حاضرې وو. هم دې سره ز انیسا اجمل، فضل افریدی او فرخنده وزیر تاسو نه اجازه غواړو. د الله پامان.